The Washington DC na The Voice of America diva radio de
Assalamu alaikum grana urdun ko da The Voice of America diva radio de نن د زیارت پرس کال 2015 د ستمبر د میاشتې لسمه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماسوتن 8 بجې، په افغانستان کې شوی دی 9:30 بجې، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 11 بجې شوی دی. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه بختور شاه
هرکلی وایو. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په هیواد کې د ترهګرۍ د ختمون په اړه د ملي امنیتی تګلارې په سر کې دونکې د افیکس کمیټې غونډې ته ویلي په دغه تګلاره د چټک عمل ضرورت دی.
کسی جگہ ملک میں کسی صوبے میں میری مراد ہے پروگرس زیادہ ہوئی ہے، کسی میں کم ہوئی ہے، شاید کسی میں بھی کچھ بھی نہیں ہوئی. ہم سمجھتے ہیں کہ اس نیشنل ایکشن پلان پہ سختی کے ساتھ عمل جو ہے وہ اور تیزی کے ساتھ عمل ہو سکے.
د پاکستان خارجه دفتر وای د افغانستان حکومت په دا فیصله کوي چې څنګه د دواړو هیوادونو غټو استخباراتي ادارو ترمنځ د ترهګرۍ پر ضد امنیتي مرستو په سر شبه مهم تلون مخ په وړاندې بوزي.
Let me say that the purpose of the MOU was to have better coordination between the two security agencies for dealing with security threats faced by the two countries.
او د هنګری او آسٹریا چارواکو ویلي د دوی هیوادونو ته په زرګونو پناهګزین ورسېدلې دي، او دوی د خصوصي ریل ګاډو چلولو په اړه مهمه غونډه کوي.
ګران اردوونکو، په دې یو ساعته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان، افغانستان، د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې ریپورټونه او مرکه اوري. خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د ملي امنیتی تګلارې یا نېشنل اکشن پلان په اړه د اپیکس کمیټې غونډې ته پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي د هیواد په ځینو برخو کې په دغه تګلاره عمل نه کیږي. نوموړي په امنیتی ادارو غږ وکړو په هیواد کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره دی په دغه تګلاره عمل تیز کړي. د غونډې وروسته داخله وزیر چودھری نثار علی خان یو خبری کانفرنس ته ویلي که هر چا د حکومت ریټ چیلنج کړو نو په ضد به سخت ګامونه اخیستل کیږي. نوموړي زیاته کړه د ترهګرۍ په پوره پوره ختمولو به وخت لګي. نوموړي په هیواد کې د غیر دولتي مؤسسو یا این جی اوز په کارونو او د هغوی په فنډونو باندې هم اندېښنې ښودلې، او یې ویل په هیواد کې په زرګونو این جی اوز کارونه کوي او د هغوی پوره تفصیل ورته په لاس نه دی ورغلی.
د پاکستان خارجه دفتر وای د افغانستان حکومت په دا فیصله کوي چې څنګه د دواړو هیوادونو غټو استخباراتي ادارو ترمنځ د امنیتي مرستو په سر شبه مهم تړون مخ په وړاندې بودي. د پاکستان استخباراتي ادارې ISI او د افغانستان استخباراتي ادارې NDS روان کال د مې میاشت کې د ترهګرۍ پر ضد مرستو زیاتولو لپاره یو تړون لاسلیک کړو. د دغه تړون لاندې به د دواړو هیوادونو استخباراتي ادارې د مشکوک ترهګرو پر ضد په ګډه پلټنې کوي، او ISI به د NDS واکونو ته وسله او تربیه ورکوي. په دغه تړون باندې په افغانستان کې دننه یو شمېر سیاسي مشرانو سختې نیوکې کړې وې. د پاکستان خارجه دفتر ویان دا هم ویلي پاکستان کې دولت اسلامي تندروا ډله یا داعش وجود نه لري، خو ویلي د پاکستان استخباراتي ادارو د ترهګر ډلو لخوا د څه قسم ممکنه خطرې مخنیوي لپاره ټول ګامونه پورته کړي دي. او د پاکستان مرکزی حکومت په یو قانوني مسوده باندې غور کوي چې په ټول هیواد کې د پولیو رنس پر ضد کمپاین مخ په وړاندې بوزي، او د پولیو ویکسین نه انکار کوونکو مور پلارانو ته سزاګانې ورکړي. پاکستان د نړۍ د شمیر هغه هیوادونو نه یو دی چرته چې تیر کال د 300 پورې ماشومان د پولیو په رنس اخته شوي، او روان کال د پولیو د ناروغانو شمیر 22 ته رسیدلې. د پاکستان په سلور واړه صوبو او قبایلي سیمو کې به د 14 سپتمبر نه د پولیو درې ورځنی کمپاین شروع کول شي. رپورټ پی د اسلام آباد نه زمونږ خبریال بیربلا چارا کوي.
د پاکستان مرکزی حکومت یو داسې قانون پاس کولو باندې غور کوي د کم تر مخه چې وړو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول نه انکاري مور او پلار لپاره سخت سزاګانې تجویز کړي شوې دي. دا خبره د وزیر اعظم نواز شریف د سوري لاندې کارکونکو د پولیو د مخنیوي خصوصي سیل مشر سینیټر عائشه رضا یو خارجي خبری ایجنسی سره مرکه کې کړې ده. عائشه رضا ویلي دي چې په دغه مجوزه بل کې د پولیو د څاڅکو نه انکاري مور او پلار لپاره د سختو سزاګانو ترڅنګ د ماشومانو د پیدایش سرټیفیکیټ کرکټ او د دوی په سکولونو کې داخلي لپاره د پولیو د ساسکو کارت اغستل لازمه ګرځولو تجاوی شامل دي. خو ورسره د پولیو د مخنیوي خصوصي سیل مشر دا هم ویل دي چې دا بل به صرف د پایتخت لپاره وي او د منظوریدو په صورت کې به د دې نفاذ صرف په اسلام آباد کې کیږي. د خبري ایجنسۍ تر مخه سینیټر عائشه رضا د دې پوښتنې سره زړه پورې جواب نه دی ورکړی چې د دې بل نفاذ به صرف په اسلام آباد کې ولې کیږي، او دا چې د دې بل د ریکارډ د وفاق زیر انتظام قبایلي علاقې ته ولې نه دی غځول شوی، کم چې د پولیو د رنځ نه تر ټولو زیاته متاثرې دي. څرګنده دي وي چې د اتلسم آئینی بدلون په نتیجه کې د تعلیم او د صحت محکمې صوبو ته سپارلې شوې دي، خو د قبایلي سیمو لپاره د قانون سازۍ اختیارات اوس هم د مرکز یا د قومي اسمبلی سره دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه رادیو ده.
هنګری او آسٹریا ته د پناګزینو په ورتک کې شپه په شپه په لویه کچه زیاتې لیدل شوې دي، او دغه دواړه هیوادونه د پناګزینو د ورتک په حواله د یورپ په وتلي هیوادونو کې حساب شوې دي. امریکا تیر ورځ د شام او نړۍ د نورو هیوادونو د پناګزینو د ورتک ژمنه ښودلې ده، او یورپ په ټولو هیوادونو د 1,60,000 پناګزینو د برابر ویشلو منصوبه هم اعلان کړې ده. تفصیل اورو د ډیوه رادیو د همکاري ماوج جلیل نه په دې رپورټ کې.
هنګری ویلی دی چې د شورو شپې او د زیادت سحر هنګری نه سربیا ته 3,000 نه زیات خلک اوړېدلې دي، او هم دومره شمیر کې خلک هنګری نه آسٹریا ته تللي دي. په شرقي آسٹرین کلی نیکلډورف کې په زرګونو خلک ویانا ته تلو لپاره ټرینونو په انتظار وو. د آسٹریا چارواکو ویلی دي چې دوی به د زیارت پر ورځې وغونډه کوي چې په دې خبرې وکړي چې آیا د آسٹریا سرخاړ نه دا کډوال منتقل کولو لپاره پولي تخصصي ټرینونه اولیږي او کنه. تیرونه د آسٹریلیا خوا د سیاسي پناه خواستونه قبلولو اعلان وروسته په زرګونو کډوال آسٹریا ته روان دي. د دویم نړیوال جنگ وروسته دا لومړی ځل دی چې په دومره غټ شمیرې کې کډوال یورپ اړخ ته روان دي. امریکا هم د شروع پر ورځ ژمنه کړې ده چې د شام او نورو شخړه ځپلو سیمو کډوالو ته به پناه ورکوي، او یورپ یو نوې منصوبه ښکاره کړې ده چې تر مخه به یې مئی میاشت کې یونان او اټلی نه راتلونکي 3,000 کډوالو تر څنګ اضافي 1,60,000 کډوال به د کوټې لاندې په اروپایي هیوادونو کې ویشل کیږي.
د چین خارجه وزیر وایي حکومت یې عراق او شام کې فعاله دولت اسلامي تندرو ډلې لخوا د یو چینایي تند تختولو رپورټونو کتنه کوي. د چین خارجه وزیر دا وینا په داسې حال کړی چې داعش تندرو ډلې په خپل آنلاین مجله کې د دوه تنانو تصویران خپاره کړي دي، او د دوی د خوشي کولو لپاره یې د پیسو غوښتنه کړې. په دغه تنانو کې 50 کلن تن د چین او 28 کلن تن د ناروې سره تعلق لري. په رپورټ کې دا ویل شوي نه دي چې دوی کله نیولې شوي او اوس په کوم ځای کې دي.
امریکی او نیټو په شام کې د روس ورس په زیاتی پوځي موجودګۍ باندې فکرمندی ښکاره کړې ده. د امریکی یو ستر دفاعي چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي دي چې روس په هوایي جازونو کې د پوځي ساو سامان شام ته د رسولو کار تلاسه چولې، خو داسې کارونه سخی نتیجې نشي راوړلې. د خارجه محکمې ویان جان کربی خبریالانو ته ویلي چې د په شام کې د روس د پوځي وستوان زیاتولو د خبرونو تصدیق نشي کولای، خو د روس اراده واضحه هم نه دي.
مرکزی او شمالي جاپان کې د درنو بارانونو له کبله غټ سیلابونه راغلي دي چې له وجې په زرګونو خلک خپل ځایونو پر خودو باندې مجبور شوی دي. سیلابونو د پایتخت ټوکیو نه شمال ختیس اړخ ته 50 کیلومتره لري د اوزه خار تر ټولو زیات اغیزمن کړی دی. سیلابونو یو شمیر کورونه ولي او ډیر خلک د پاتې کورونو چتونو ته ختلي.
د ساینسدانانو یوې ډلې نن خپل یو بیان کې دعوه کړې ده چې دوی د بنینو انسان د تخلیق د وړومبي دور د انسان په حق له معلومات حاصل کړي دي. څوک چې 1.5 متره لوړ و، 1,500 کیلوګرامه وزن وو، او د موجوده انسان په شان یې ګرځېدل کول.
د چین وزیر اعظم لی کیانګ ویلی د ملک اقتصاد یې د یو شمیر مشکلاتو او دباو سره مخ دی، خو اعتماد یې څرګند کړی دی دوی به د سختو حالاتو سره نه مخ کیږي. د چین په ډیلین ښار کې یو اقتصادي غونډې ته د وینا په وخت نوموړي د نړۍ کمزورې اقتصاد د چین د اقتصادي ودې لپاره یو چیلنج ګرځولې دی. ښاغلی لی تمه څرګنده کړې ده چین به د روان کال اقتصادي هدفونه ترلاسه کړي. د چین کمزوري اقتصاد له یری په 1300 میاشتو کې نړیوال سټاک مارکیټونه ډېر ښکته غورځېدلي دي، او د جون میاشت راهیسې د چین شنګای سټاک انډیکس 70% راپریوتې.
د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ په نیغه جاری د تاسو په خبرونو کې واوریدل. د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف د اپیکس کمیټې غونډې مشري کړې ده او دغه غونډه د نېشنل اکشن پلان یا د ملي امنیتی تګلارې په سر باندې شوې ده چې دغه تګلارې جاج واخلي چې په ملک کې د ترګري پر ضد دغه تګلارې څومره کامیاب رنه موړي. غونډې ته ویلي چې په ځنو د هیواد په ځنو برخو کې په دغه تګلارې باندې کوټلې عمل نه کیږي. د دغه غونډې وروسته بیا د پاکستان د داخله چې کوم وزیر دی چودھری نثار علی خان هغه مطبوعاتو ته ویلي دي چې هر څوک هم په هیواد کې د پاکستان ریټ یا واکمنی چیلنج کوي دا غوی پر ضد باندې به کوټلی ګامونه پورته کیږي. تفصیلات اورو د ډیو رډیو خبريال ارشد حسین.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترهګرۍ پر ضد ملي تګلارې باندې تر دې دمه شوی پرمختګ نیمګړی ګرځولې او ویلي دی باید په دغه تګلارې د ملک په هر برخه کې یو شن او چټک عمل وشي. د زیارت پر ورځ پاکستان کې د ترهګرۍ او سختدریزۍ د مخنیوي لپاره د ټاکل شوې ملي تګلارې باندې د پرمختګ جاج اغستلو په غرض د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو مهمه غونډه وشوه چې پکې اعلی سیاسي او عسکري مشرانو نه علاوه د سلور واړو بو اعلی وزیرانو هم گډون وکړو. وزیر اعظم د مرکزی اپیکس کمیټې غونډې ته د وینا په محل ویل چې هغه د یو ځانګړي صوبې خبره نه کوي خو د ملک په ټولو برخو کې ملي تګلارې باندې د مکمل عمل درآمد ضرورت ته.
کسی جگہ ملک میں کسی صوبے میں میری مراد ہے پروگرس زیادہ ہوئی ہے کسی میں کم ہوئی ہو شاید کسی میں بھی کچھ بھی نہیں ہوئی تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ پروگرس ہر جگہ پہ برابر ہونی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس نیشنل ایکشن پلان پہ سختی کے ساتھ عمل جو ہے وہ اور تیزی کے ساتھ عمل ہو سکے.
دیوائی دترہ گرے پرزد ملی تگلارا بشپڑا او گلندی عمل تھا التیا لری پداغا تگلارا زنو زائینو کی زیاد او زن برخو کی کم خاص پرمختگ نکیگی. هغه د غونډې شریکوالو ته دا هم په ډاګه کړ چې هغوی په دغه تګلارې عمل کې د خندانو سره مخ وي نو د هغې به مناسب لارا روخ کلی کیږي او په دغه تګلارې ډېرې مشورې شوې دي او اوس د دغه مشورو نتیجې راوتل پکار دي. د غونډې وروسته د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان خبري کانفرنس ته وویل چې د ملي تګلارې په 15 ټکو باندې تر دې دمه شوی عمل درآمد باندې اطمینان سرګند کړی شو خو خبرداري ورکړو چې د ترهګرو لا بشپړه خاتمه نه ده شوې او دا به لږ وخت غواړي. هغه زیاته کړه په دغه غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې د ملي تګلارې په نورو هدفونو به هم عمل ګړندې کولی شي. هغه ویل داسې جماعتونه چرته چې د نفرت نه ډک تقریرونه کیږي هلته به کیمرې لګولې کیږي او پدې کې د پنجاب او سندھ ځنې برخې او گلګت بلتستان شامل دي.
پیغام واضح ہے کہ زیرو ٹالرنس فار ٹیررزم اینڈ زیرو ٹالرنس فار کالنگ ایچ ادر کافر واجب القتل اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ اس قسم کی سیکٹریزم پھیلانا اور دہشت گردی میں بہت کم فرق ہے. یہ بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں.
دی وائی ترهګری او د یو بل د کافر ګرځولو عمل به نور په هیڅ حال کې نه زغمل کیږي ولې چې په فرقواریت او ترهګرۍ کې هیڅ تفریق نشته. خاغلی د نړیوال غیر ملکی موسسو د سارنې او د هغوی د مالی سرچینو د ریکارډ ساتلو لپاره د نادرا په مرسته د یو ډیټابیس جوړولو هم غږ وکړو او زیاته کړه چې هغه غیر سرکاري نړیوالو موسسو ته به د کار اجازت ورکړي کیږي څوک چې خپل ادارې د حکومت سره رجسٹرڈ کړي. د دا هم ویل چې په ملک کې د ترهګرۍ او سختدریزۍ ترڅنګ د فرقواریت د بیانیې د مخنیوي لپاره د عالمانو یو کمیټي هم جوړ کړی شوی ده او د مدرسو په نصاب کې د اصلاحاتو او د دغه مدرسو د اندراج په حق له منتظمینو سره سلا مشورې شوې دي او راتلونکي هفته کې به د هغوی سره په دې حق له یو فیصله کن اجلاس کیږي. او په تیرو غونډو کې د مدرسو منتظمینو منلې وه چې د مدرسو په نصاب کې به جدید مضمونونه هم شاملولی شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د یوې پیغلې په حیث هغه خپل خیالاتو مرګ ته نږدې کړي وو.
په سواد کې چې کله د طالبانو دور وو، کله چې زموږ سکولونه الوزول کېدل، کله چې موږ د تعلیم نه منع کړی شوي وو،
هغې د نوبل انعام ګټلی دی او د برابرۍ او انصاف لپاره یې نه ستړې کېدونکې مبارزه جاری ساتلې ده.
مونږ جنکو مونږ همیشه دا غواړو چې جنکۍ د خپل آواز په خپله اوچتوي.
وایس آف امریکا د ملالې یوسفزۍ سره خصوصي بحث وړاندې کوي. ملاله سره دغه ناسته په واشنگټن ډي سي کې په میوزیم کې شوې وه.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. په داسې حال چې مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د پاکستان په څلورو صوبو کې د 3000 نه زیاتې مدرسې دي چې پکې د 1.5 لک نه زیات طالب علمان یا طالبان سبق وایي چې اکثریت پکې د بهر هیوادونو دی او په دای کې زیاتره د افغانستان طالب علمان یا محصلین دي. د استخباراتي ادارو د داخله وزارت نه دغه طالب علمانو په اړه باندې تفصیلات غوښتي دي. مدرسو چې کوم سازمانونه دي هغوی په دې اړه باندې سوي دغه ټول تفصیل د ډیور رادیو خبریال اسلام الدین ساجد تیار کړي.
د میډیا راپورونو تر مخه د غیر ملکی ماسولینو کې زیاتره افغانان دي کوم چې د مدرسو کې سبق وایي. د داخله وزارت سرچینو تر مخه حکومت سره صرف د 1400 غیر ملکی ماسولینو تفصیل ورسره دي کوم چې د مختلفو هیوادونو نه په ویزو پاکستان ته سبق ویلو لپاره راغلي دي او دوی د کراچۍ، لاهور او یا اسلام آباد مدرسو کې داخله دي. د دینی مدرسو سازمان اتحاد تنظیم المدارس پاکستان غړی مولانا عبدالاکبر چترالی نمو چې کله دا پوښتنه وکړه چې دوی غیر ملکی ماسولینو ته داخله څنګه ورکوي او بیا دغه تفصیل حکومتي ادارو سره ولې نه شریکوي، نو د هغوی وینا وا
طریقې کار زمونږ د مدارسو خپل یو طریقې کار دی. د هغه مطابق مونږ چې کوم افغاني طالب علم دي، د هغه کار د هغه نه اخلو، د هغه سره کار نه وي، د هغه پلار کار دي، تر کار دي، هغه وسګونه کو هغه ځانینې زمونږ او دا طالب علم چې تاسو هغه د فاشي ابمنس کې پری دي، نو هغه مونږ پاسپورت د هغه مشر نه کو چې کوم سرپرستی د هغه خو د وزیر داخله کار دی او د محکمه کار دی، دا زمونږ کار نه دی.
دغه راپورونو تر مخه دی وخت د ټولو نه زیات افغاني ماسولین د خیبر پختونخوا په مدرسو کې سبق وای او د خیبر پختونخوا حکومت سره هم د دغه ماسولینو هیڅ تفصیل نشته دی او نه د مرکزی حکومت سره صداسي نظام شته دی چې هغه په مدرسو کې داخله ماسولینو ریکارډ راټول او یا ځان سره وساتي. د خیبر پختونخوا د مذهبي امور وزیر حاجی حبیب الرحمن وای چې مرکزی حکومت وړاندې د مدرسو نه تفصیل غوښتلی وو او هغه دغه حکومت ته ورکړی هم وو. ولی اوس د غیر ملکی ماسولینو تفصیل غواړي. د سرکاری شمیرو تر مخه دی وخت پاکستان کې 3,015 دینی مدرسې دي، دغه کې 15,312 د حکومت سره رجسٹر دي، ولی 8,251 دینی مدرسو هیڅ ریکارډ نشته دي. دغه کې 3,115 مدرسې خیبر پختونخوا، 2,411 پنجاب، 1,316 سند، 2,618 بلوچستان او 1,000 دینی مدرسې اسلام آباد کې دي کوم چې حکومت سره رجسٹریشن نه دی کړی. د یادګیرې نیور ده چې په کال 2010 کې د حکومت او دینی مدرسو سازمان ترمنځ یو لوازنامه شوې وه او د دغې لوازنامې د لاندې د دینی مدرسو حکومت سره رجسٹریشن او د هغې هر کال د خرچې حساب کتاب یا آډیټ لازمي کړی شوی وو. ولی د 15 کالو تیرېدلو باوجود هم دغه 8,251 مدرسو تر اوسه حکومت سره رجسٹریشن ونه کړو او اوس حکومت د نېشنل اکشن پلان د لاندې د غیر رجسٹر مدرسو په ضد ګامونه پورته کول پیل کړي دي، په کوم چې 13 ورځ د جی یو آی مشر مولانا فضل الرحمان په حکومت سخت ټکونه کړي وو او دا دړکه یې ورکړې ده چې کچري حکومت په مدرسو چاپی بند نه کړي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. اسلام الدین ساجد، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږ دا یو ساعته خبری خپرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نیغ په نیغ باندې اوري. د پاکستان خارجه دفتر وایي د افغانستان حکومت په دا فیصله کې چې څنګه د دواړو هیوادونو غټو استخباراتي ادارو ترمنځ د امنیتي مرستو په سر شبه مهم تړون مخ په وړاندې بوزي. د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی او د افغانستان استخباراتي ادارې انډیس روان کال د مئی میاشت کې د ترهګرۍ پر ضد مرستو زیاتولو لپاره یو تړون لاسلیک کړو. په دې حق باندې نور حال د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
په اسلام آباد کې د ونیز خبری غونډې سره د وینا په مهال د افغانستان له اړخه د پاکستان څخه د حقانی شبکې په ضد د ګامونو پورته کولو په اړه د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله وویل چې د سربیاز پلان دی د چفرق بغیر د ټولو تندرو په ضد فوجي عملیات کیږي. د افغانستان د سفیر جانان موسازی د هغه بیان په اړه چې په افغانستان کې طریقې طالبان پاکستان د داعش ملګرتیا کوي چې د دواړو هیوادونو لپاره خطرناک دی، ویاند وویل چې په افغانستان کې څه روان دي په هغې اړه څه نه سي ویلي.
We have said on a number of occasions that there is no footprint of Daesh in Pakistan.
په پاکستان کې داعش موجود نه دی، خو د دې باوجود امنیتي ادارې د څه قسمه خطرې د مخنیوي لپاره تیار دي. د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او د افغانستان د ادارې NDS ترمنځ لاسلیک کېدونکو تلوزنامې په اړه دی ویل.
Let me say that the purpose of the MOU was to have better coordination between the two security agencies for dealing with security threats faced by the two countries.
دغه وزنامې مقصد وړه هوادونو ته وړاندې د امنیتي حالاتو مقابله کول دي. خو دوی ویل چې دا اوس پر افغان حکومت اړه ده چې دغه ایم او یو څرنګه جاري ساتل غواړي. روان کال د مئی په میاشت کې د دواړو هوادونو امنیتي ایجنسیو ترمنځ تراګري د مخنیوي لپاره د مرستې وزنامه لاسلیک شوې وه چې اهم ټکی د مشکوک تراګرو په ضد ګډې پلټنې او د ISI له اړخه د افغانستان استخباراتي ادارې NDS ته الا ترکول او ځواکونه تربیه کول وو. د افغانستان د پخواني صدر حامد کرزی د هغه بیان په اړه چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د ډیورینډ کرښه ده، بیان ویل چې دغه معامله پر ځای سوې ده او دا یو پوله ده. د هندوستان سره د خبرو په اړه د یو پښتنې په جواب کې بیان یو ځل بیا ویل چې خبرو ته تیار دي، خو څه پیشکي شرطونه به نه مني او دا چې د کشمیر معامله به هر کله د خبرو برخه وي. څرګند دي وی چې تیره میاشت د دواړو هیوادونو د کمی سلامتي د سلاکارو ترمنځ خبري هم د کشمیر په معامله او درول سوي وي، او اوس هم تر لوري پورې د خبرو جاري ساتلو څه امکان په نظر نه راځي. رابیہ پیر، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
درمن اوردن کو دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے د خیبر پختونخوا په صوبائی اسمبلی کې نن سیشن شوه دی، غونډه شوه دی، کمی خبرې اترې پکې شوې دي. دغه تفصیل سو شی به وړاندې زمنګ خبريال حمید الله محمد اکرام ته ویلې.
جی بالکل اکرام صاحب، یو خو چکم پروڈکشن نن شو او وی نن د اسمبلی اجلاس سره او تل شو نو هغه په حق لباندې هم یو بیان هغه ورک چې هغه د حکومتي کسانو یا د سپیکر په پروډکشن آرډر باندې هغه نه دی راوستل شوی، بلکې دغه پروډکشن آرډر باندې د اپوزیشن غړو سپیکر مجبور کړی دی چې هغه ضیاء الله افریدی د اجلاس نن غونډې ته هغه راولي. په دغه خپل تقریر کې چې کوم نن مهمه کاروایی و د اجلاس په هم دغه تقریر و چې هغه کې هغه په خپل ځان باندې کوم لګېدلی د بډو رشوتونو او د غبن کوم الزامونو دي دغه په حق باندې هغه څرګنده خبرې وکړلې، او هغه ویل چې هغه د مدنیاتو د قانونو یا د رنګونو د غلطو ټکو ورکولو په الزام باندې هغه په دې کې بندې دي. خو هغه ویل چې کوم تیر دوه کاله کې دا وی په وزارت کې هغه وسوا او سوارلس اف آی آر یا مراسله هغه پولیس ته د رنګونو د غیر قانوني هغه درخواستونه دوی کړي دي، او په هغه کې هغوی دا څرګنده کړه چې په دې کې درې کم سل یعنی ونه وي کیسونه هغه د پرویز خټک یا چې کوم وزیر اعلی دی دا هغوی په حلقه کې د نوخار نه شوي دي. او په دغه کیسونو کې هغه وویل چې کوم دا د الیګل مایننګ یا د غیر قانونه کان کنه چې کوم تور نه دي، نو په دغه سوا سوالس کیسونو کې پولیس یو کس هم نه دی نیولې او په دغه باندې کاروایی په دغه کې نه شوي، او خاص کرلا اغوی د نوخار د هغه کسانو نمونه په ګوته کړل چې کوم د هغوی په وینا باندې د وزیر اعلی په سفارش باندې یا د هغوی په وینا باندې هغوی ته ټیکې ورکول شوی او هغه کسانو خلاف کاروایی نه ده شوی. هغوی تور لګاوه چې د پښتونخوا چې کوم د احتساب اداره ده او دغه شان چې کوم حکومتي ځنې غړي دي او ځنې په تحریک انصاف کې دننه غړي هغه غواړي چې د دې خلاف یو سازش وکړي او دا هغوی یو سازش وګرځو. حکومت په دې کې جواب چې کوم هغه شاه پرمان چې کوم د حکومت وزیر دی هغوی په دې کې ورکوو، هغوی هم وویل چې د احتساب چې کوم اوسنی قانون دی په هغه کې اوس هم د یو سړي نیک نامي چې کوم دغه په ځای ساتل دا په کلا ګرانه ده او بغیر د ثبوت په دې کې کسان چې کم دي هغه نیول کیږي. دا خبرې هغه وکړلې په دې باندې دا وویل چې په دې کې د اصلاح ضرورت دی، په دې قانون کې نور هم تبدیلی یا کم اصلاحات یې هغه راوستل کېدي. شیخ هغوی دا وویل د احتساب د عمل چې کم دي دا به رواني او که ضیاء الله افریدي په دې کې ځان معصومه ثابتول شي نو دوی ته به هیڅ نه ویل کېږي. خو په دې کې بیا د اپوزیشن غړو هم تاوده بیانونه وکړل، خاص کر د عوامي نېشنل ګوند چې کم پارلیماني لیډر دی سردار حسین بابک، نو هغوی دا وویل چې دا قانون چې کوم دی، خاص کر د احتساب چې کوم صوبایي ادارې د احتساب کمیشن، هغوی دا تور لګاوه چې دا په سیاسي مخالفینو باندې او د پارټۍ دننه چې کوم د حکومتي راکین دي هغه د حکومت د پالیسیو سره موافق نه دي، خلاف دي. نو دا د هغوی د زورولو لپاره او هغوی په لار راوستلو لپاره د یو پرشر ټیکټیک په توګه باندې دا هغوی تور لګاوه چې دا استعمالیږي.
ډیره مننه حمیدالله صاحب زموږ سره خبرو کولو.
ډیره مننه.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي. اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چې په وجود کې د پیالې کړنګني د چینک ټنګني، نو هغه به ملا سوجروي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کا، ورشه ورشه، حالات کا بوکی کا
پښتو ډرامه ورې د ژوند نه.
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
قدر من اوریدن کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی د صحت په اړه رپورت تاسو پام را ګرځو. نو سیړنه شوه دا وغه دا وای چې د اپریشن ورستو چې د کم مریضانو تکلیف وي دردونه دا غوي د پاره میوزیک یا موسیقي دا غوي ته اورول سره دا غوي غ درد یا تکلیف کمیږي. د فوزی انجم نه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
یو زمانہ وا چې د نشي ورکولو استعمال لا نو راوته، او څه وخت چې به د یو ناروغ اپریشن کېدو نو لاس په بورته اونیول شو او خپه هوش کې به هر تکلیف تیرول غریب. بیا چې رو د اپریشن نو د پاره د یو خاص قسمه نشي ورکولو طریقه شروع شو نو ناروغ به خبر هم نشو او لوی نه لوی اپریشن به وکړای شو. ولې پزنو ناروغ د اپریشن نه رستو سبې خوند نفسیاتی اثر وشي او بیا د اپریشن نو رستو د زخم د تکلیف د کمولو د پاره قسم قسم د درد کمولو وال دوايان هم پکار ول کیږي. خو اوس یو ډیره نوی شان خبره ډاکټرانو ته دا معلومه شوې ده چې د اپریشن نو وړاندې، د اپریشن په دوران کې او د اپریشن نو رستو د موسیقۍ پاورېدو ناروغ ته د درد احساس هم کم کیږي او ذهني پریشانی د پاره هم په خاصر اوشي. بیا د دردونو کمولو وال دوايانو د استعمال ضرورت هم ورتا ډیر زیات نراپیخیږي. دا سړنا د لندن په برونیل یونیورسيټي کې شوې ده او جنن لینینا هم د دغه سړنې یو برخه و. د هغه لومړی ماشوم هم په اپریشن پیدا شوه وو چې سیزرین سیکشن ورته ویل شي او هغه وخت ورته د بیهوش کېدو والا نشه ورکړې شوې و، یعنی جنن انستیزیا. او اوس د بل ماشوم به هم په اپریشن زیږول کېږي، خو دا وار به هغه بے ہوش کول کیگی. بس صد درد کمول والا دوایان به ورکړی کیگی او موسیقی باوری د اپریشن په وخت نور به په هوش کې وی او په خپل بدا کتل شي چې څه وخت ماشوم د ګډنا بهر کړی شي. اپریشن کون کی ډاکټره الیزابت بیل نومیږي. هغه وای
نو ډاکټر wants to cause pain and
your doctor hum dana gwari ji yo narog ta de sardard aw taklif rasawlo sabab jod shi pade warta der khas khas ki gi chi mariz pa aram aw befikrawi. da jenen lenena کلاسیکل موسیقی خوښوي، نو هغې د اپریشن کېدلو په وخت اورېدلو دپاره هم دغه رنګ موسیقي بیله کړې ده. وایي
زه
ګڼم دا به ډېره په آرام سره غږېږي او رو رو به وي. د لندن دا څېړنکاران ډاکټران وایي چې د اپریشن کېدلو په وخت د ناروغه د درد او پریشانۍ احساس کمولو دپاره د هر رنګ موسیقي په کارول کېدی شي، خو بس دا ضروري خبره ده چې هغه موسیقي دې د ناروغه د خوښې وي او په خپله دې ځان ته منتخب کړي وي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے او اوس یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په هیواد کې د ترګرۍ د ختمون په اړه د ملي امنیتي تګلارې په سر کې دونکو د اپیکس کمیټې غونډې ته ویلي په دغه تګلارې د چټک عمل ضرورت دی.
کسی جگہ ملک میں کسی صوبے میں میری مراد ہے پروگرس زیادہ ہوئی ہے، کسی میں کم ہوئی ہو، شاید کسی میں بھی کچھ بھی نہیں ہوئی. ہم سمجھتے ہیں کہ اس نیشنل ایکشن پلان پہ سختی کے ساتھ عمل جو ہے وہ اور تیزی کے ساتھ عمل ہو سکے.
دا پاکستان خارجہ دفتر وای دا افغانستان حکومت په دا فیصله کوي چې څنګه د دواړو هیوادونو غټو استخباراتي ادارو ترمنځ د ترهګرۍ پر ضد امنیتی مرستو په سر شبه مهم تړون مخ په وړاندې بوزي.
Let me say that the purpose of the MOU was to have better coordination between the two security agencies for dealing with security threats faced by the two countries.
او د هنګری واسټیا چارواکو ویلي د دوی هیوادونو ته په زرګونو پناګزین ورسېدل دي او دوی د خصوصي ریل گاډو چلولو په اړه باندې فکرمند دي.
او څوک شي د خبرونو تفصیل ته
د ملي امنیتی تګلارې یا نېشنل اکشن پلان په اړه د اپیکس کمیټې غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي د هیواد په ځینو برخو کې په دغه تګلارې عمل نه کیږي. نوموړي په امنیتی ادارو غږ وکړو په هیواد کې دي د ترګرۍ د ختمولو لپاره په دغه تګلارې عمل تیز کړي. د غونډې وروسته داخله وزیر چودري نثار علي خان یو خبری کانفرنس ته ویلي که هر چا د حکومت ریډ چیلنج کولو کوشش وکړو په ضد به سخت ګامونه اخیستل کیږي. موریزیات کړه د ترګرۍ په پوره پوره ختمولو به وخت لګي.
د پاکستان خارجه دفتر وای د افغانستان حکومت په دا فیصله کوي چې څنګه د دواړو هیوادونو غټو استخباراتي ادارو ترمنځ د امنیتی مرستو په سر شوی مهم تړون مخ په وړاندې بوزي. د پاکستان استخباراتي ادارې ISI او د افغانستان استخباراتي ادارې NDS روان کال د می میاشت کې د ترګرۍ پر ضد مرستو زیاتولو لپاره یو تړون لاسلیک کړو، خو په دغه تړون باندې په افغانستان کې دننه یو شمېر سیاسي مشرانو سختې نیوکې کړې وي. د خارجه دفتر ویاند هم ویلي پاکستان کې داعش وجود نه لري. او د پاکستان مرکزی حکومت په یو قانوني مسوده غور کوي چې په ټول هواد کې د پولیو رنس پر ضد کمپاین مخ په وړاندې بوزي او د پولیو ویکسین نه انکار کوونکو مور پلارانو ته سزاګانې ورکړي. پاکستان په څلور واړه صوبو او قبایلي سیمو کې بعد 14 ستمبر نه د پولیو درې ورځنی کمپاین هم شروع کوي.
هنګری او آسټریا ته د پناګزینو په ورتګ کې شپه په شپه په لویه کچه زیاتی لیدل شوی دی او دغه دواړه هیوادونه د پناګزینو د ورتګ په حواله د یورپ په وتلي هیوادونو کې حساب شوی دی. امریکا تیره ورځ د شام او د نړۍ د نورو هیوادونو د پناګزینو د ورتګ ژمنه ښودلې ده او یورپ په ټولو هیوادونو د 1,60,000 پناګزینو د برابر ویشلو نوې منصوبه هم اعلان کړې.
د چین خارجه وزیر وایي حکومت یې عراق او شام کې فعاله دولت اسلامي تندربډرې لخوا د یو چینایي تند تختولو رپورټونو کتنه کوي. د چین خارجه وزیر دا بینا په تاسې حال کړی چې داعش تندربډلې په خپل آنلاین مجله کې د دوه تنانو تصویران خپاره کړي دي او د دوی د خوشي کولو لپاره یې د پیسو غوښتنه کړې. په دغو کې یو د چین او بل د ناروې سره تعلق لري.
امریکا او ناټو په شام کې د روس ورځ په زیاتی پوځي موجودګۍ باندې اندېښنې ښکاره کړې دي. د امریکې یو ستر دفاعي چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي، روس په هوایي جازونو کې د پوځي ساو سامان شام ته د رسولو کار تیز کړی دی، خو داسې کارونه سخی نتیجې نشي راوړلې.
مرکزی او شمالی جاپان کې درنو بارانونو لکبل غټ سیلابونه راغلي دي چې له وجې په زرګونو خلک خپل ځایونو پرې خودو باندې مجبور شوي دي. سیلابونو یو شمېر کورونه وړي او ډېر خلک ته پاتې کورونو چتونو ته ختلي.
د ساینسدانانو یوې ډلې نن خپل یو بیان کې دعوه کړې ده چې دوی د بنینو انسان د تخلیق د وړومبي دور د انسان په حقله معلومات حاصل کړي دي، څوک چې یو نیم میټر لوړ او 15 کیلوګرامه وزنی وو.
د چین وزیر اعظم لی کی کیانګ ویلي، د ملک اقتصاد یې د یو شمېر مشکلاتو او دباو سره مخ دی، خو اعتماد یې څرګند کړی دی دوی به د سختو حالاتو سره نه مخ کیږي. د چین په ډیلین ښار کې یو اقتصادي غونډې ته د وینا په وخت مولي د نړۍ کمزوري اقتصاد د چین د اقتصادي ودې لپاره چیلنج ګرځولی دی. ښاغلی لی تما څرګند کړی چین به د روان کال اقتصادي هدفونه ترلاسه کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمونږ یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده. د خبرونه په راتلونکو برخه کې هم یو شمیر مهم رپورټونه ساوځ لپاره لرو، خو تر ټولو لومړی ورزو د نن ورځې په اخبارونو یا مطبوعاتو کې سره غلي دي کتنه ورته کړی دا زمونږ همکار مختار خلیل.
د پاکستان د موجوده وزیر اعظم میاں نواز شریف جمهوریت حکومت کال وړاندې لکه د تیر ځل په شان بیا د ختمېدو خطرې سره مخ وو، خو ښکاري داسې چې د میاں نواز شریف د سر نه د برطرفۍ خطرې اوس لرې شوې دي. او میاں صاحب خپه جمع زړه حکومتي مصروفیاتو ته ځان دین کړی دی. نن د امریکې په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د میاں نواز شریف حکومت ته د راپور ته خطرو فی الحال د ختمېدو په باب لا یو تفصیلي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ په شروع کې لیکلي شوی دی چې د کلونو کلونو پورې د ترهګر حملو، فوجي بغاوتونو او د سیاسي ناقلارۍ وروسته نن سبا پاکستان کې نسبتا لږه شان قلاري ده. اخبار لیکي چې په تیر اوړي کې د نواز شریف د حکومت یو کال پوره شوی و، خو دغه یو کال د خپلو سیاسي رقیبانو او د ملک طاقتور فوج سره په اختلافاتو او هلو ځلو کې اړولی دی. دغه ورځو کې ټول پاکستان کې د فوجي بغاوت خبرونه خوارو، ځکه چې فوج د میاں نواز شریف هندوستان سره د یارانې ګرمولو په پالیسۍ خفه و. دغه ورځو کې د نواز شریف د سرکاري رهایشګاه نه بهر په زرګونو خلکو دنه د استعفا غوښتو دپاره پرلت وهلی و، خو ناڅاپي په اسلام آباد کې یخی اوبه توی شوی او پرلت ختم شو، ځکه چې د خبرونو مطابق میاں نواز شریف فوزی جرنیلانو ته سر تسلیم خم کو او د افغانستان او د هندوستان متعلق د خارجه پالیسۍ په فیصلو کې ورلا مکمل اختیار ورکو. واشنگتن پوسټ په رپورټ کې زیاته چې د دې لانجونه د ځان خلاصول وروسته میاں نواز شریف اوس باوجود د خپلو کمزورو اختیاراتو د ملک د شل ګډ معیشت روانولو ته پام ګرځولی دی، ځکه چې پاکستان دا وخت ګڼو کشالو سره مخ دی چې د بجلی د نشت مسله پکې د ټولو نه زیاته سنگینه ده. بیروزګاری زیاته ده او هندوستان او افغانستان سره هم د پاکستان تعلقات سډیر خنه دي. خو واشنگتن پوسټ لیکي چې د دې ټولو مشکلاتو باوجود د تیرو څو میاشتو راسي پاکستان کې د خانه جنگي د انخطو یا د پاکستان اقتصادي لحاظ سره د پړمخ خې درا غورځېدو قیاسونه ختم شوي دي، ځکه چې بین الاقوامي مالیاتي پنګې IMF پاکستان له 6.2 ارب ډالر قرض منظور کړی دی، او د تیرې میاشتې په خپل رپورټ کې د پاکستان د اقتصادي ترقۍ صفت هم کړی دی. رپورټ زیاتوي چې میاں نواز شریف یو ارب‌پتی کاروباري شخصیت دی، 2000 د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی دی، او د کال 2013 پورې د 800 میلو اوږدو جرنیلي سړکونو او د 1400 بجلیګرونو جوړولو پوخ نیت کړی دی. خو په دې ټولو منصوبو کې زیاتره منصوبې داسې تیارې کړې شوي دي چې چین پکې خپله سرمایه کاری کوي. چین د بحیره عرب د سمندر په ذریعه بهر دنیا ته د ځان رسولو د پاره د پاکستان د بندرونو او د زمینی لارو په استعمالولو کې سخت غرضی دی. د پاکستان خلک هم د موجوده حکومت پالیسونه خوشاله دي. اخبار اسلام آباد کې د دلاور علی نومي یو انجینیر د خلیل کې چې موجوده حکومت د پخوانو حکومتونو نه ډیر ښه دی. خو واشنگتن کې د مشرق وسطا په اداره کې د پاکستان په معاملو پوی دانشور ماروین جی وین بوم وای چې ډیر خلک داسې هم شته چې د بجلی د مسلې په نه اوارولو د میاں نواز شریف د حکومت نه خپه دي. خاغلی ماروین خپل تبصره کې دا هم ویلی دي، دا صحیح خبره ده چې پاکستان لږ ټیکاو شوی دی، خو د دې وجه د میاں نواز شریف فوزی جرنیلانو سره غاړه وړل دي.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو دی. د خیبر پختونخوا حکومت او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف چارواکو خبریالانو ته په حال وړاندې کولو په وخت باندې ویلي دي چې په ټوله صوبه فاټا او ملک کې د پولیو پر ضد کمپین کې څومره کامیابی دوی ته ترلاسه شوې دي. دغه چارواکو ویلي دي چې په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د پولیو په ناروغانو شمیره کې کمی راغلی دی او دا چې د پولیو د څاڅکو نه انکار کوونکو مور پلارانو شمیره هم کمه شوې ده. روان کال تر اوسه پورې د پولیو 2 کیسونه مخې ته راغلي دي. رپورټ پې د پېښور نه زمونږ خبریال مدثر شارا کوي.
خبریالانو ته د پولیو رنس په حق له د معلوماتو ورکولو په وخت صوبایي حکومت چارواکو او ورسره د تړلو نور ادارو لکه یونیسف او داسې نور مشرانو ویل د ستونزو باوجود ټول هیواد او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا او فاټا کې د تیر کال په نسبت سخت کال د پولیو کیسونو کې واضحه کمی ښکاري. او په دې حق له د یونیسف د پختونخوا او فاټا لپاره د پولیو ټیم مشر ډاکټر محمد جوهر خان ډیو راډیو ته وایي ټول سیمه کې د پولیو ساسکونه انکاری میندو پلارانو کې هم کمی راغلی دی.
تیر کال مونږ سره په پاکستان کې 306 کیسونه او دې ټایم پرونه پورې زموږ چې کم کنفرم کیسونه دي 32 کیسونه دي. خو دوه کیسونه اوس هم خیبر ایجنسی کې راغلي دي نو دا تقریبا 32 کیسونه شو. یو مثال در کوم چې په بنو کې زموږ 14,000 ماشومان ته تعداد رسیدلی چې چاته پولیو ویکسین بنه کېده او هغه دې کال اوس مونږ سره صرف د 600 ماشومان ته تعداد راو.
او وايي خلکو کې د پولیو په ضد پوهې بیدارولو کې نه یوازې حکومت بلکې علماي کرامو او میډیا هم مثبت کردار لوبه بوله دی. خو بلخوا د پولیو په ضد مهمه برخه یعنی هغه زنانه کارکونکي چې کور په کور ګرځي او ماشومان ته د پولیو ساسکي ورکوي د تیرو 3 راهسي په اړتال دي او وایي 2012 کې سترې محکمې د دوی د مستقل کولو هدایات جاری کړي. خو حکومت نه یوازې د دوی د سرویس سټرکچر مسله حل کړه بلکې د دوی د تیرو 15 میاشتو تنخواګانې هم بندي دي او دړه کې کړې ده که د دوی غوښتنې ونه منل شوي نو دوی به د هر قسمه کمپاین څخه بایکاټ وکړي. او دې لړکې چې د صوبایي حکومت د پولیو ایریډیکیشن ایمرجنسی آپریشن سنټر د مشر اکبر خان سره خبرې وکړې چې د ایل ایچ وی مسله به دی څنګه او کله هواری نو هغه وایي
دوی باندې گورنمنت لګیا دی. د دې دغه سپریم کورټ دغه باندې صرف د زمونږ په صوبه کې نه په ټولو پاکستان کې دغه ریګولرایز شوی. خو د دې هغه چې کوم دغه دی هغه تنخواګانې چې کوم دی دا تنخواه راضی هغه فیډرل گورنمنت نه راضی جی نو هغه سره بالکل گورنمنت دغه دغه دی هغه ټیک اپ کیس اوسم هغه سره زمونږ منسٹر دغه هغه روان دی هغه مذاکرات او ان شاء الله دا به مسله پروینشل گورنمنت لګیا ته دا به حل کی.
ډاکټر جوهر وای را روان درې ورځنی کمپاین به د 14 ستمبر نه شروع شي
په خیبر پختونخوا کې په 14 تاریخ باندې شروع کیږي لګیا 14 ستمبر کې باندې او پورا پاکستان کې به وي. د دې د ان آی ډی وای کنه نېشنل ایمونایزیشن ډیز به وي. څه ضلع داسې چې چېرته کې څه الیکشنز روان دي مثلا په اپر دیر کې الته کې یو 100 ورځو د پاره مونږ کمپین ریفر کړی دی. دغه شانتي مانسیرا کې څه پریپریشن کمپلیټ نه دی او چترال کې دی. ان علاوه په ټولو ضلعو کې ټولو یونین کاونسلو کې به مهم چلے گی. د درې ورځو مهم به وي. هر کور ته به زموږ پولیو ټیم رسی او د 15 نه ورکوټي هر ماشوم ته ویکسین اچي 15 میلیونه ماشومان ته به مونږ رسائی کوو.
کو قتل شنو پاکستان کې تر دې وخت 2 د پولیو کیسونو کې 42 پښتونخوا 10 فاټا 15 بلوچستان او 4 سند کې راپور شوی دي او د هیواد تر ټولو لوی صوبې پنجاب کې سخت کال هیڅ کم ماشوم په پولیو نه دی اخته شوی. او دا وخت پاکستان او افغانستان د نړۍ صرف 2 داسې هیوادونه دي چرته چې اوس هم پولیو رنس شتون لري او کارپوهان په لوی شمیر د پښتنو ماشومانو په پولیو د اخته کېدو په وجه اوس دې ته د پښتنو رنس وایي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو راډیو پی خبر.
قدرمنو اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو رادیو د پاکستان بلوچستان صوبه کې هم د پولیو د ناروغۍ پر ضد 4 کمپین د روانې میاشتې په 14 تاریخ باندې به شروع کیږي. دغه کمپین کې به 15,00,000 ماشومانو تر پولیو نه د بچ کېدو ساسکي ورکول کیږي. کومې تیاری نیول شوې دي کم تربیت ورکول کیږي د پولیو په ضد چې کم کارکونکي دي هغوی ته دغه تفصیلات وړاندې کوي د ډیو رادیو خبریال ایوب ترین.
د 15 کلو سره د کم عمر وو ماشومانو ته په سمه توګه د پولیو د څاڅکو د ورکولو لپاره چې مې کله د کوټ ښار د ګلمنډۍ د روغتون و تربیتي مرکز ته سترګې ورښکاره کړې، نو هلته په ډېره ګڼه ګوڼه کې ډاکټر علي احمد اڅکزی د پولیو د کارکوونکو په تربیه بوخت و. هغه و کارکوونکو ته څه ور زده کول؟ نو راځئ چې د ډاکټر علي احمد اڅکزی د خولې واورو.
کم کور ته دروازه وټکوله، بیا ورته واسي موږ د پولیو والای راغلي ساز د مشر نوم چې دا مشر نوم ځینې ویل کې ځینې ویشته کې په کاغذ باندې، بیا دا پوښتنه ځینې وکړه چې ستاسو په کور کې څو خلک ستاسو هغه ودو والای دي؟ دا ودو والا سعودي ته اندازه معلومیږي چې واده کړی د یوې جوړې مطلب درې کښنیانې، نو بعض اوقات د زنانې چې کله کله ګېټو خلاص کړي هغه دا ورته عزمات به کښنیان هغه د ګرد کور د کښنیانو نه ورته وایي، نو په دې وجه چې موږ ورته وایي چې اصلي په کور کې دومره ودونه دي شاید کېدای شي ستاسې کښنیان ډېر، بیا موږ داسې ورته وایي چې تاسې پولیو ورکوي، پولیو داسې پر 15 ډیګري سنتي دغه باندې زاویه باندې تاسې د پولیو ورکوي، دا پولیو چې ده دا کوم څاڅکي تاسې کوي تاسې د شونډانو سره مه لګوي، دا د شونډانو د خولې سره داسې لوړې ونسئ، دا د پولیو کترې ورکوي.
په دې مرکز کې کارکوونکو ډېر څه زده کړي وو، خو یوې مېرمنې د نوم د نه څرګندولو پر بنسټ باندې راته وویل چې دوی د ډېری ویرې په حالت کې د پولیو د ناروغۍ په ضد کار کوي.
بیا هم لږ ډېر وان مې دا مطلب دا د خطرې چې ماته خدا نخته دا مکه ونسي خدا نخته شی ونسي په دا وجه چې بیریج نور مسیس مثلا
او دغه چې کوم خلک انکاریان دي داسې کورو ته تاسو یو څه درته وایي چې مطلب
هغه وایي موږ نور کوز موږ سړیان چې دی منه کړې موږ نور کوز بیا نو موږ مجبوري بیا شکر حاضر تو وایي هغه بیا مطلب مخته بیا خبره یو سي چې مطلب دا خلک ډېر خلک نور کوي کت کې ډېر خلک نور کوي مطلب دا د امریکای سازش دي چې په ورسته خبر کې هغه نو ملایان خرګي ډېر خلک چې هغه دوی نور کوي د پولیو کترې نور زور زور تخنونو سو سر کوی خو مش بیا دا ورته وای چې تاسو ورته دا مش قسمونه تا خو بابا مش خپل کښنان ته مرکو دا ستات کښنان پر فائدې دا پر ګورمنټ خود لوانای نه دونه پیسې زای کی دونه ټیم نور دی حساب دی کتاب دی دا ګرځتي دا فائدې دا پر کو
ویل خو تاسو به حکومت ویل دي چې په دې ورستي کمپاین کې به د 15 لک سو زیات و ماشومان ته د پولیو کترې ورکول کیږي. حکومت غوښتنه کړې ده چې ټولو خلکو ته پکار دی چې دوی د 15 کلو سره د کم عمر و خپلو ماشومانو ته د پولیو د ناروغۍ په ضد څاڅکي یا کترې ورکول یقیني وګرځوي. دا ځکه چې د روان کال د مئی د میاشتې راهیسې بیا په ټوله صوبه کې د بې امنیتۍ له امله بل کمپین نه دی سوی. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټ.
قدرمن اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوه ریډیو توګه د پښتو نړیوال کانفرنس پکېږي په کوټه کې، یو دغه کې به د نړۍ د اکثرو هیوادونو نه شاعران راځي، ادیبان به راځي، پای کې به برخه اخلي. په دغه اړه باندې د ډیوه ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي د پښتو اکیډمۍ مرستیال صدر ډاکټر عبدالرؤف رفیقي سره یو مرکه کړې ده. دغه مرکه تاسو وړاندې کوو، تاسو ته به دا ووایو چې دغه نړیوال کانفرنس درې ورځنی کانفرنس به په 12 سپتمبر باندې شروع کیږي. راځئ چې د ډاکټر عبدالرؤف رفیقي نه تفصیل واورو.
دلته چې کوم د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات تر دغه سرلیک لاندې چې موږ کوم نړیوال کانفرنس په کوټه کې راغوښتی دي، وختن په وختن دلته کانفرنسونه سوي دي، مګر دا چې په بین المللي سطحه کم په جهاني سویه موږ دا سیمینار راغوښتی دي، دا د خپل نوعیت لومړنی سیمینار دی. په دې کې د نړۍ د بیلو بیلو سیمو سره لیکوال موږ راغوښتي دي او هغه ته مو دا سوال یشي دي چې آیا دا نوې ګلوبل ویلیج دا باغ کې د پښتو ژبې ته کومې ستونزې پېښې دي، کوم چیلنجز دي او کوم امکانات موږ لرو. د دې په لړ کې موږ دا سیمینار راغوښتی دي او په دې کې چې کوم لیکوال ګډون کوي هغه له کاناډا څخه، له المان څخه، له برتانیا څخه او له امریکې څخه او په د افغانستان او د لی په داخل کې د پاکستان د بیلو بیلو ایالتونو څخه موږ خلک راغوښتي دي او هغې ته مو مقالې ورکړي دي. په دغه درې ورځني سیمینار کې به څلور غټې ناستې وي. په هغې کې لومړنۍ ناسته چې دا د پښتو تعلیمي ستونزې، چې پښتو ولې د نصاب ژبه نه ده، ښه کېدلی سي، نو څه ډول کېدلی سي، کوم امکانات شته، کومې ستونزې دي په افغانستان کې د پښتو د نصاب په لړ کې، په افغانستان کې پښتانه کومې ستونزې لري، په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو کومې ستونزې دي؟ پښتو ولې د نصاب ژبه نه ده جوړه شوې؟ او دلته په جنوبي پښتونخوا کې پښتو په تعلیمي سویه کومې ستونزې لري او څه ډول کارونه هغه لره کېدلی شي؟ دا ډول موږ دویمه ناسته چې دا پښتو ژبه او رسنۍ میډیا دا وخت یو ډېر لوی حقیقت دی ویشتمې صدۍ چې دغه څخه څوک انکار نشي کولی، که هغه برېښنایي رسنۍ دي، که هغه چاپي رسنۍ دي. په دې باندې به بیا لیکوال د بیلو بیلو حوزو، که هغه د افغانستان دي، که د خیبر پښتونخوا دي، که د جنوبي پښتونخوا دي، او که د خارج لیکوال میلمانه دي، هغه به پر دې باندې رڼا اچي. زموږ یو بل ناسته چې د هغه عنوان دی پښتو ادب او عصري غوښتنې، د وخت تقاضې څه دي، وخت د لیکواله څه غواړي او لیکوال څه ورکوي، او په دا لړ کې به لیکوال خپلې د عصري غوښتنو په لړ کې به د جایزه اخلي. او زموږ اخیرنۍ ناسته چې ده هغه د پښتو ژبې د ژبنۍ ستونزې، یعنی زموږ لسانی، زموږ لینګوستیک پرابلمس چې دي، هغه موږ څه ډول ارزیابي کولای شو او هغه دپاره څومره کار سوی دی؟ دغه لهجې دا د یو ملي پښتني افغان ملت لپاره موږ څه ډول یو پوخ بنسټ ایښوولای شو چې دغه ټولې ژبې لهجې په یو ملي ګړدود راواوړي، او هغه کې املایي ستونزې چې شي دي په هغه کې د لیکلو ستونزې چې دي.
ډاکټر صاحب، که تاسو موږ ته ووایست د دغه کانفرنس تاسو څه خیال کوئ چې مطلب د پښتو ژبې پرمختګ دپاره به یو ښه ګام پورته شي او ښه پریکړې به وسي؟
په دې کې هېڅ شک نشته چې موږ د دې سره ډېر امید لرو، ځکه چې موږ د نړۍ د ګوټ ګوټ څخه منورین، د علم خاوندان، د پوهې خاوندان راغوښتي دي، او هغو ته موږ شپږ میاشت د مخه سه دا موضوعات طرحه کړي دي، او هغې ته د هغې سره مې اړیکه نیولې ده چې وروره په دغه دغه موضوعاتو تاسو لیکنو وکړي. نو دا له شرق و غرب څخه بې نیاز، له اروپا، له امریکا، له آسیایي هیوادونو څخه بیل بیل چې کوم زموږ لیکوال را روان دي، هغه خپلې پوهې، تجربې، مشاهدې دا ټول په کار اچي، او د پښتون ملت، زه په خپله دغه پر پښتني خاوره چې کوم روان 50 کلن بحران دی، ودې ته زه د پښتني رنسانس په نظر ګورم چې دا د پښتنو د نوي ژوندانه تاریخ دی. په دې کې ډېر څه ولاړه له منځه، خو ډېر څه به راسي منځ ته. نو موږ د 21 صدۍ دغه خواري موږ وګاللې، ترابه د زموږ د بریاو وخت دی انشاءالله تعالی. د آسیا په زړه کې میشت افغان ملت به چې اقبال وایي آسیا یک پیکر او به گیلاست، ملت افغان دران پیکر دل است، از فساد او فساد آسیا در کشاد او کشاد آسیا. اقبال د آسیا امن د افغان ملت د امن سره مشروط کړی دی. نو اوس به ان شاء الله ولعزیز د سبا د لپاره مشکمې پیشبینی کولای شو، پښتو ژبه څنګه راپیاوړې کولای شو چې علوم فنون د غز موږ مور په مورنی ژبه کې راواوړي، او موږ د نړیوالو سره اوجه پوجه په علمی پر دوړ کې موږ پرمختګ.
ډاکټر ادرو پر پکې سب تاسو ډیر مننه د ډیور ریډیو سره د خبرو کولو.
کور ودان په مخ مشه.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. په مردان کې باچا خان میډیکل کالج چې کال 2010 کې پرانستل شوی، دا غي د ډاکټرانو لومړی بیچ، هغه خپل تعلیم پوره کړی دی، هغه خپل ډیګرانی اخیستې دي، او د سندونو د ویش او د ګولډ میډلز یا د کم انعامونو د ورکولو یو دستور په دغه کالج کې شوی دی. ډېرې ښې نتیجې د دغه کالج رابرسره شوې دي. تفصیلات اورو د ډیو ریډیو د خبریال ریاض حسین نه.
دا دستوره د خیبر پښتونخوا په مردان ضلعه باچا خان میډیکل کالج کې را جوړ کړی شوی و، چې پکې د لومبي بیچ طالب علمانو، هلکانو او جنکو نوې ډاکټرانو ته انعامونه ورکړل شول. د باچا خان میډیکل کالج شاندانه نور چې په خیبر میډیکل پوهنتون کې په اول نمبر راغلی دا اته د سرو زرو انعامونه وګټل. ډیو ریډیو او ټي وی سره د خبرو په مهال شاندانه نور وایي چې هغوی نن ډېر خوشاله دي.
نزویم چې صحیح شو وای سٹاف لک فیور خلک زیات کی چلکان مخ کتلی شي، خو زم دې حواله سرجنه کې بالکل نه دی افیکټ کول په کار، ځکه چې مخ کې اوس الحمدلله زمون پاپولیشن کې جنکې ډېری دي. نو کو زمون د وجه دا سیټ اپ خوشور دا خو ډېره خبره ده. پیرنټس لپاره خوشاله خبر چې دا غي لور مخ کې زیاده دا غي سپورټ هم پکې پکار دی، ځکه چې اوس یو جنۍ دونه خپل خواهشات لري او کور د طرف نه سپورټ نه وي، نو هغه منځ کې پاتې شو، د هغې هغه خواهش او هغه ډریم خو پوره نه شو که نه. د هغې د زندګۍ یو مقصد دی چې څه دپاره هغه راغلې ده، هغه به هغه پوره کړي، او د دې دپاره د کور والو د معاشرې ډېر زیات سپورټ پکار دی. نو زه دا یم چې جنکو باندې هېڅ قسمه ریسټرکشنز مه ساتئ، ځکه چې دا ټول فیلډس دي زیم جنکو باندې آباد دي.
په دې دستور کې د کامیاب شوې طالب علمانو میندو او پلارانو هم ګډون وکړو او د خپلو بچو په کامیابۍ باندې د خوشحالو څرګندونې وکړي. د شاندانا نور مور وایي چې ټولو میندو له پکار دي چې په خپلو بچو باندې تعلیم وکړي.
دا نن څونه د خوشحالۍ خبره ده، زما لورونه ګول میډل واغشت.
په دې موقعه مشر میلمه د خیبر پختونخوا صوبایي د صحت وزیر شهرام ترکه هم موجود وو او هغوی کامیاب شوي طالب علمانو ته انعامونه ورکړل. شهرام ترکه کامیاب شوي طالب علمانو ته مبارکي ورکړه او وی ویل چې صوبایي حکومت اوس هم د صحت په شبکه کې ګڼ شمېر ستونزې لري او د هغوی دا هڅې دي چې دغه ستونزې هوارې کړي. دوی زیاته کړه چې هغوی د صحت شبکه خود مختاره کول غواړي چې خپلې فیصلې په خپله باندې وکړي.
ټولنه غټ چیلنج دا دی موږ ته ګورننس ایشو ده چې مینجمنٹ ٹھیک شي، هر سړی په ذاتی حیثیت باندې خپل کار ٹھیک طریقې سره کوي، پورا ټایم مریض له ورکوي، په هغه باندې چې څونه ټایم په کار دی او مریض له ورکول چا ورکول شروع کړي او هغه له توجه ورکول شروع کړي، آٹومیٹیکلی به شیزونه ٹھیک کېدل شروع شي. د دې لپاره جی مانیټرنګ کوو، د دې لپاره پی جی ایم آئی ته مې ویلي چې پروفیسران ډاکټرانو له ٹی ایم اوز له هغې له ٹریننگ ورکوي، د هغې بیهیویئر، د هغې اپروچ ٹوورڈز ا پیشنٹ، هغې کې څنګه امپروومنٹ راتلی شي، په هغې باندې چې کوم دی آلریډي کار شروع دی.
یاد دی وی چې باچا خان میډیکل کالج په کال 2010 کې خپل کار شروع کړی وو او په تیرو 15 کالو کې په لومبي بیچ کې 98% کامیابی ترلاسه کړې او په خیبر میډیکل پوهنتون کې په اول نمبر راغلی دی. د همکار ارشد مومن سره ریاض حسین، ڈیوا ریڈیو، باچا خان میډیکل کالج، مردان.
اوس وړاندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا په چین کې په جاری مذهبي خلاف ورزو ډیره فکرمند ده. د امریکې د خارجه چارو د محکمې نائب ویان مارک ټونر اوسوس اخبارولو ته د حال احوال تیرولو په موقع د دې خلاف ورزو په لړ کې د بشري حقوقو د نامتو عیسائی وکیل ژان کای د گرفتارۍ مثال تیر کو. څوک چې سره د خپل نائبانو او د منشیانو د سویلین ورختیجی صوبې وینجاو پولیس نیولې وې. خاغلی ژانګ په بیجنګ کې وکالت کوي. د پژیجیانګ صوبه کې د ګرجو نه د صلیبونو کوزولو او د ګرجو د نړولو د حکومتي مهم خلاف دغلته د ګڼو ګرجو رهنمایي کوله. وایي چې دی اوس په خفیه ځای کې د شپږو میاشتو دپاره بندیوان ساتلی شوی دی. په ده د حکومت شک دی چې د ملک سلامتیا ته تینه خطره ده او خوف یې تینه کیږي چې دی الغو تلغو جوړول غواړي. د خاغلی ژانګ بندیوان ساتل د دې خبرې ثبوت دی چې په چین کې د حکومت لخوا د بشري حقونو د مرستیالو وکیلانو خلاف کاروایی او د مذهبي ازادۍ د چقولو ناوړه عمل جاری دی. د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ په باب له د امریکې اعزازي سفیر ډیوډ سپرستین په مذهبي ازادو د چین سرکاري چارواکو، مذهبي مشرانو او اولسي نمائندګانو سره د خبرو اترو کولو لپاره اوسوس چین ته تللی و. د امریکې د خارجه چارو د محکمې وینا ده چې اعزازي سفیر سپرستین چین کې ځینې ښه کارونه او تبدیلې هم په ګوته کړي دي چې پکې چین کې د مذهبي ګوندونو وده او چینی معاشره کې د مذهبي تنظیمونو په کارونو کې ښه ښکاره پرمختګ کېدل هم شامل دي. خو د خارجه چارو محکمې د اعزازي سفیر د سپرستین دا فکرمندي هم په ګوته کړې ده، کومه چې ده د مذهبي ازادۍ متعلق د چین د حکومت لخوا د بشري حقونو په خلاف ورزو کېدو ښکاره کړې ده. دا خلاف ورزی په ژیجیانګ صوبه کې د ګرجو نه د صلیبونو کوزولو او د ګرجو د نړولو سره تعلق لري. د دې کارونو او د غیر درج شده مذهبي ډلو په غړو د ویرو ترهو تیرولو د عمل بندولو غږ کړی دی. د پدې لړ کې د چین د حکومت د نقصانی پالیسو د سر دوباره جاج اخیستو کلکه غوښتنه کړې ده، کمی چې د تبت په بودیانو او په یوغور مسلمانانو د خپلو مذهبي رسوماتو په ادا کولو کې د خنډانو اچولو په شکل کې اختیار کړی شوی دی. دین علاوه د خارجه چارو د محکمې ریپورت دی چې اعزازي سفیر سپرستین د بشري حقونو د ګڼو مرستیالانو او د مذهبي مشرانو په تازه گرفتارو د امریکې د حکومت فکرمندي هم د چین حکومت ته ورسوله. امریکا غواړي چې خاغلی ژانګ کای سره د نورو ټولو نیولای شوو چینیانو خوشی کړی شي، څوک چې په خپلو مذهبي ازادو د عمل کولو په سر ظلم ته نیولای شوي دي. چین باید چې د نورو ټولو ملکونو په شان دا تسلیم کړي چې د دې ازادو تحفظ او وده د هرې محکمې، سوکالی او انصافي معاشرې مضبوط بنیادونه دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.